افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې د دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازبولي ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به امنیت شورا ته د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د ترسره شوي دوه ورځنۍ غونډې په باب راپور وړاندې کړي. د دوحې غونډه تېر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه چې د افغانستان پر ګڼو اړوندو مسایلو پکې خبرې وشوې. د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون ونه کړ، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد دی او پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړل. د وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی معتقد دی ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه په دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته تللی. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د قانون او پټرولیم وزارت، د اوسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤولان شامل دي. تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکمنستان له ګوتو په شمیر هیوادونه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپله ویبپاڼه نن لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې وې چې ټول په ننګرهار کې وي. خو سږکال کومه پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانه اونۍ د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. رویټرز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بېرته اسرائیل ته ستون شوی، او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د خپلو خبرو په باب معلومات ورکړي. دا چې د اسرائیل په جنګي کابینه کې په دې باب څه پرېکړې شوې رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د اسرائیل رسنیو نن یکشنبه راپور ورکړ چې د اوربند پر سر د موافقې لپاره منځګړو پرمختګونه کړي چې په مرسته له غزې په لسګونو یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریز حماس یو ترهګر ډله پیژني. په نومبر میاشت کې د ولن مهال او اوربند په مهال چې وو ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم تر اوسه له حماس سره یرغمل دي. په روسیا کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغمل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغونډ شوي او نیول شوي دي. د او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکو ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په نهو ښارونو کې نیول شوي. له دې ډلې 2 د ناوالنی لپاره په یادګاري ساحه کې د ګلو ګیړۍ ایښوولې چې ونیول شول. د کرملین دغه 24 منتقد الکسی ناوالنی د فبروري میاشتې په 14 د روسیې په یوه زندان کې تر نامعلومو شرایطو لاندې مړ شو. د اوکراین د پوځ لوی درسیز الکساندر سرسکیو دفاع وزیر رستم عمروف د جګړې لومړۍ کرښې ته څیرمه د قوماندې مرکزونه وکتل. سرسکی نن یکشنبه ویلي دوی د جګړې د ډګر په ارزونې او د دفاع د پیاوړتیا لپاره دغو ځایونو ته تللي وو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون 2 پوره شول، کیف هڅه کوي د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ مخه ډپ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خبرالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. په دې اړه مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2023 کال نه راپدې خوا په هر طریق باندې سیستماتیک ډول باندې البته په خپله باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوی موضوع نه دی چې موږ تاسو سره مخامخ شوی یو.
ترکمنستان ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر حال درکوو. په نورو راپورونو کې به واورئ چې د بنګلادشي ډاکترانو یوه ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاک لري په وړیا ډول عملیات کوي. د دا ډول یو ماشوم پلار
اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په سطح طفل کې دا عملیات رایگان کېږي موږ ډېر خوشحال یو.
د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو د یو شمېر خاوندان شکایت کوي چې په فارمونو کې د ترلاسه شوو شیدو د پلور بازار ښه نه دی.
حتی مالداران دې ته مجبور شوي دي د خپل مالداري ختموي چې او دغه مشکلات ټول پوډري شیدو جوړ کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د خبرلانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خوست امنیې قمندانې نجونې له راډیوګانو او ټلویزیونونو سره له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړی چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او ورسره به قانوني چلند وشي. نورحال په دې رپورت کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قمندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یوه مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه خو وی نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قمندانې په مکتوب کې دا شوې چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي پګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیزې خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې پرېکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارانو افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لرې شي ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوي قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي د دغه حالته وژغورل شي. څو رسنۍ وکولی شید دموکراسي له سقوط وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې وی میرمنې د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه خودل او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د رسنۍ سره له اړیکو نیولو د انجنونو منع کول په دې معنا ده چې اورو خزي له ټولنې څخه په ټولایز توګه حذف کیږي وی له ټولنې څخه لري کیږي او ازماندې خناده ده چې پراتلونکو کې به د خزي غږ کوچته دل د خزي غږ بجرمي.
د افغانستان خبریالانو مرکز پر راپور کې راغلي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بیلابیل بندیزونه لګولې دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې دي د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په ورور ادا کړي چې د بیان ازادۍ او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له فعال او پخوانۍ خبریالې ډیوه امرخیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام په خوست کې دا څه ډول ارزوي.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي، او دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغسې بندیزونه همدغسې قیدات طالبانو په مېرمنو باندې وضع کړي وه. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسلنه په ټکر کې ده، که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه داسې کړو ته طالبانو ګورو، نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو. دوی به بیا هم د تل په څېر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبانو په هر طریق باندې له هر لور نه ښځو له ټولنې څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی وو، او د دوی سرسخت دښمن چې دي البته د دوی په اند باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه چپکی.
اغلی امرخیل که څه هم دا په یو ولایت پورې تړلې ده، خو له دې مخکې هم ځینې وختونه په ځینو نورو ولایتونو څخه هم د پرنجونو او ښځو د دا ډول بندیزونو راپورونه ورکول شوي وو. ولې دغسې اقدامات چې کېږي له مرکز له یوې مرجع څخه نه کېږي چې هغه په ټول افغانستان باندې هغه تطبیق شي؟ مثلا په خوست کې ولې منع کېږي که دغه موضوع چې یا دغه تور چې دوی راوړی چې کله چې نجونې او ښځې نو سره د ټلیفون لارې خبرې کوي غیر مشروع اړیکو ته زمينه برابروي، که هم په راپور کې تاسو واورید چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون د همدې لپاره ټاکل شوی دی چې دغه ډول سرغړونې یا دغسې اداوې چې کیږي باید دغه کمیسیون وڅېړي. ولې د یوې ماسق یا معتبر مرجع له لارې دا کار نه کیږي؟
وګورئ که داسې موږ فکر وکړو، طالبانو تر اوسه پورې یو کار داسې د قانون په چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او طالبان په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې که موږ تاسو ځیر شو هر یو لوړپوړی چارواکی د دوی ځان ته خپل حکومت لري، او دوی هم په خپلو کې سره وران دي تر اوسه پورې. یو د بل خبره یعنی په دوی باندې هم اغیزه نه کوي. یو په یو ولایت کې یو تصمیم نیسي، بل چارواکی جګی چې په بل ولایت کې بل تصمیم نیسي. نو همدغه لړۍ لکه په دا وروستیو کې چې موږ د دې خبر شولو چې دوی په یو څو ولایتونو کې دوی ویلي وو چې دغه دوه کلن انسټیټیو لپاره دوی پر ځانګړي او څو ځانګړي ولایتونه دوی مشخص کړي وو چې هغلته یوازې نجونې کولی شي چې هغلته نوملیکنه وکړي. نو دا هم همدې ته ورته شکل باندې دا لړۍ به دوام لري، ځکه چې طالبان په هر ولایت کې نسبت د هغه ولایت یا هغه ټولنې په چې دوی کولی شي څومره دوی هغلته خپل حاکمیت نور هم قوي کړي، یا څومره زور وس او ظلم چې دوی کولی شي هغلته په هغه ولایتونو کې کولی شي.
وروستۍ پوښتنه، د طالبانو دغه اقدام څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویرېږي. دا په ادبي په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کېږي. وګورئ که موږ تاسې متوجه شو، طالب خپله هم تر اوسه پورې د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې به خپل نه کوي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل لیدلور نه د خپل فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي بیا هم میرمنې او انجونې هیڅکله ان خپل مبارزې نه بلاس نه اخلي هیڅکله به دوی چپ نه کی په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې طالبان ونه توانېږي چې په مکمل باندې میرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف شي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریال ډیوه امر خیل و
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقدی او پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته تللی دی. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر په بلنه هغه هیواد ته تللی او پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو به خبرې اترې ترسره کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په بلنه د یو پلاوی په مشرۍ پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په موخه یاد هیواد ته تللی دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر تر څنګ د قانونو او پټرولیم وزارت د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او برېښنا شرکت مسؤلین هم شامل دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې ترکمنستان ته د امیر خان متقی سفر پر سیمه ییزې همکارۍ ته بحث په اړه دی. په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
د ښاغلي متقی سفر ترکمنستان ته دا داسې ویل کېږي چې دا د سیمه ییزې همکاریو یو برنامه ده چې هغوی به هلته په دغه همکاریو باندې خبرې اترې وکړي. البته یوازې ترکمنستان او افغانستان هم نه دی، دې کې د منځنۍ آسیا هیوادونه ټول شامل دي او دلته به د افغانستان سره د تجارت په برخه کې او د همکاریو ګډو همکاریو په برخه کې دوی خبرې اترې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځمې غونډې کوربه وي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې دا غونډه به کله ترسره شي، خو د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یوشیا یونګ د فبروري په درویشتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په 2024 کال کې د ترکمنستان په کوربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پنځمې غونډې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی یوشیا یونګ همداشان لیکلي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد کاکا بایویچ قربانوف سره د فبروري په درویشتمه د دې هیواد په پلازمینه اشخاباد کې په لیدنه کې د افغانستان په بیارغونه کې د مرستې لپاره د خپلو هڅو د ګړندي کولو په اړه خبرې وکړې. یوشیا یونګ لیکلي چین په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه او نورو پلاتفارمونو کې لا زیات کار ته چمتو دي چې له افغانستان سره د سولې، ثبات، بیارغونې او ګډې سوکالۍ په برخه کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي د هغو غونډو د لړۍ په دوام ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړۍ غونډه یې د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دوهمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې، درېمه یې د 2022 کال په مارچ کې په چین کې او څلورمه یې د 2023 کال په اپریل کې په ازبکستان کې جوړه شوې وه. په دې غونډو کې د روسیې په ګډون د افغانستان شپږ ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډون درلود. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع د اسرائیل ځواکونو نن وویل چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخت دریځ حماس ډلې یو شمېر وسله وال نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره د یو موقت اوربند لپاره هم هڅې تیزې شوې دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وه او د تېښتې هڅه یې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بې پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده. خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوي نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تېره شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تبدسل کې د چې په جګړه ځپلي غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخېدونکي بشري بحران په باب اندېښنې نورې هم زیاتې سوې. د فرانسې خبري اژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. په تېره نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. اسرائیل د حماس تر حملې وروسته د حماس ډلې د وسلوالو خلاف په غزې تړانګه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د دغو حملو له کبله تر اوسه نږدې 1500 کسان وژل شوي او شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې 2 میلیونه او 2 لک اوسېدونکي له قحطۍ سره مخامخ دي.
لا خبرونو ور اخوا
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شوندو چاک لري په ورلیا انډول عملیات کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې دوی به د لس ورځو په موده کې دغه عملیات سرته ورسوي. د دا ډول ماشومانو یو شمیر کورنۍ هم خوښې دي چې اوس د ماشومانو وړیا درملنه کیږي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت له خلکو غوښتي څو د هغه ماشومانو د وړیا عملیات لپاره نوملیکنه وکړي چې د شونډو چاک لري. تیره ورځ د یاد وزارت پر ایکس پاڼ خپره شوې خبرتیا کې ویل شوي د روانې کب میاشتې له شپږمې تر اتمې نیټې د کابل په صحت طفل روغتون کې د دغه ډول ماشومانو چې شونډې پیدایشي پریوي نوملیکنه کیږي او بیا د لسو ورځو په موده کې یاد ماشومان د بنګلاديشي ډاکټرانو د یوې ډلې په مرسته عملیات کیږي. بل پلو د کابل د صحت طفل روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اقبال نن ازادي راډیو ته ویل درې بنگلاديشي ډاکټران ورغلي او د لس ورځو په موده کې به د دوی د روغتیايي ټیم په ملتیا سب شوي لپچاک ماشومان په وړیا ډول عملیات کړي. هممهاله یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان د شونډو چاک لري وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپل ماشومان په شخصي لګښت عملیات کړي. دوی خوښ دي چې ماشومان په وړیا ډول عملیات کیږي. همایون یعقوبی چې د سجاد احمد په نوم خپل لسمشتنی زوی چې د شونډو چاک لري او نن یې د عملیات کولو په موخه ورته نوملیکنه کړې وایي
دلته چې موږ ډیر کوشش وکړو چې د عملیات کونو د عملیات پیسې لګي زیات او موږ نشو کولای چې د عملیات کو. اوس هم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې د عملیات رایگان کې موږ ډیر خوشحال یو. موږ د پارم دا زمينه مسايده شو چې دا خپل ماشوم تداوي کو.
بهار کټوازی چې د لوګر اوسیدونکو دی وای د محمد نعیم پونو مراره چې د درې کلونو دی د شونډو چاک لري او د وړیا عملیات کولو لپاره د کابل صحت طفل تراويستي دی. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې ماشوم په شخصي بڼه باندې هغه نه سوی کولای تداوي او ډېر خوښ یو سپېشل ټیپل کې په وړیا توګه تداوي کیږي.
دا خلک داسې مهال د اقتصادي ستونزو له امله په شخصي لګښت د لپچاک ماشومانو د نه عملیات کولو خبره کوي چې د روان المریض کال د سلواغې په اوومه نیټه یو افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې افغانستان ته راغلی و ازادي راډیو ته یې ویلي و د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شاوخوا 1500 هغه ماشومان چې لپچاک او کمچاک یې درلود په وړیا ډول عملیات کړل. د ډاکټرانو په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانیو پورې لګښت راځي چې ډیری خلک یې د ورکولو توان نه لري. دا چې افغانستان کې د لپچاک ماشومانو کره شمېر څومره دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته نه لاسرسی او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نه رسیدنه هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی په کاروبار هم خورا بد اغېز کړی دی. دوی وایي چې له خپلو فارمونو هغه شیدې چې راټولوي بازار کې ښې نه پلورل کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د غواګانو د فارمونو یو شمېر خاوندان شکایت کوي چې د دوی په فارمونو کې د ترلاسه شویو شیدو خرڅلاو کې د پام وړ کموالی راغلی او کاروبار یې د له منځه تللو له ویرې سره مخ دی. دوی ادعا کوي چې په بازارونو کې د ارزانه وچو شیدو او د بهرنیو لبنیاتو شتون د دې لامل شوی چې د دوی کاروبار سوړ شي. د هلمند ولایت یو تن فارم لرونکی نورالهادي کوچی وایي چې لسګونه غواګانې لري او د دغو غواګانو د شیدو په پلور سره د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه پوره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته هلمند کې د شیدو مشکلات دوه ډېر سوي دي سي اتا مالداران دې ته مجبور سوي دي د خپل مالداري ختمي او دغه مشکلات ټول په ډېر شیدو جوړ کړی دي. یوازینی دغه د نورو هیوادو سره د لبنیاتو محصولات را واردېږي چې موږ یو فارمونه جوړ کړو د امارات پراتلو سره چې موږ یو د کار زمینه به ځانته مساعده کړو، هیواد ته به خدمت وکړو، موږ به یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کړو او څه به حرام ژوند ولرو. هغه داسې مشکلات سره مخ شو پر خپل سرمایه ګذاري بېزار، یعنی د سکوت سره مخ.
محمد اکبر چې په غزنی ولایت کې فارم لري هم ورته شکایت لري.
پوډری شیدې سی مارکیټ ته راځي په ډیر کم زور کیفیت باندې راځي، په ارزانه قیمت فروشل کیږي. نو موږ چې هغه شیدې راوړو هغه موږ ته په خپله په داسې قیمت لویږي، موږ ته خپل شی په یغو قیمت نه خرڅیږي، صاحب په څومره قیمت موږ ته لویدلی. نو ځکه چې مخې یغو پوډری شیدو ډب کړي، نو له حکومت هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ښه همکاري وکړي له مالدارانو سره.
د دوی هیله دا ده چې په شیدو او نورو لبنی محصولاتو چې له ګاونډیو هیوادونو او سیمې څخه واردېږي ګمرکي تعرفه لوړه کړي. په کابل کې د لبنیاتو د یوې فابریکې خاوند ذکریا وایي چې د لبنیاتو د تولید لپاره له بازاره له وچو شیدو هم کار اخلي. هغه د لبنیاتو په تولید کې د پوډري شیدو د کارولو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې لپاره چې تازه شیدې وبلري د اوبو د جذب لپاره باید پودری شیدې وکاروو. بل لامل دا ده چې کله په بازار کې شیدې کمې وي او غواګانې وچی وي نو موږ باید وچې شیدې وکاروو.
که څه هم هغه ونه ویل چې وچې شیدې ځکه کاروي چې ارزانه دي، خو د لبنیاتو د یو شمېر نورو فابریکو خاوندانو ازادي راډیو ته وویل چې د وچو شیدو د کارولو بل لامل دا دی چې دوی له بازاره ارزانه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین هم د دغو فارم لرونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې په ټولو ولایتونو کې باید د شیدو د راټولولو مرکزونه جوړ شي څو د فابریکو خاوندان وکولای شي له دغو مرکزونو تازه شیدې واخلي. د دې خونې ډرایوي رئیس حاجي وسیم ازادي راډیو ته وویل: اوس مهال په افغانستان کې په کافی اندازه تازه شیدې شته چې د بازار اړتیاوې پوره کړي.
در عموم مقدار تولید شید
په ټولیز توګه په هیواد کې د شیدو تولید زیات دی. په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده، خو په فابریکو کې ترې کار نه اخیستل کیږي ځکه فارم لرونکو لپاره د شیدو بیه لوړه ده او وچې شیدې ارزانه دي. د شیدو راټولولو مرکزونه باید په مختلفو ولایتونو کې جوړ شي.
مراکز جمع‌آوری شیر یا کلچن سنتر در ولایت‌های مختلف ایجاد شود.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د فارملرونکو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80% خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د دغې خونې د ترسره شوې سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3.2 میلیونه غواګانې موجودې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مالدارانو د وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله د خپلو څارویو د مړه کېدو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.